دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر له 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. دنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملي چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو بند ته نږدې د دغې پروژې په پرانیستغونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې دا چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورني شرکت شاوخوا 13 میلیون ډالرو پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه پورې زده پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. دا اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکیدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسي جګړه وګټي. نو موړی چې د الویدیز له خوا اکثرا د روسي په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخه ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه تفصیل بدر پورکی.
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سخت هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تېر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکینزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته د کړکۍ او دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نشي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانېد چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربېره د روسیا او ایران لخوا د هېواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه او ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په میلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنان رو از همه جا محروم کردن، نه تو گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولې یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی تر څنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو نوی خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکه کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنۍ ښځو او افغان ښځو وینجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د معترض ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا باندې سوي هم و، د دغو عکسونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افتارشان برخلاف آن چې دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره ورکړي له بهرنیو ښځو سره چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ګوړې ورسره خوري او یادګاری عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی په غالب ګمان په برید کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصرالله ترورزی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کېږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستی په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پوځ د قمندانۍ په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصرالله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي.